دلیو ٹی وی ساته خبری خبرونه د سرټکی د پاکستان واکمن غوند غړو ویلی دی کې هیڅ شک نشته چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد ناباوري تحریک بهرنی هوادونه لاس لري، بلخه مخالفه ډلې دغه دروغ ولی او وایي چې د وزیر اعظم لری کولو لپاره ورسره یو سل دوه اویا په کار رای برابر شوی. ملګرو ملتونو، امریکا، اروپا او نړیوالو ادارو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جینکو په زده کړو د بندیز په سخت ټکو غندنه کړې او د جینکو زده کړې بیرته د پرځای کولو غوښتنې یې کړې. د روس او یوکراین د چارواکو ترمنځ په ترکی کې د سولې خبرې شروع شوې او روس ویلي د کیف تیر چاپیره جګړې د راکمولو پریکړه یې کړې. او د خبرونې په پای کې د معدې د سرطان په اړه یو راپور هم لرو، موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفا خومند د وایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن د نهه ورځ د کال 2022 مارچ د میاشتې یو کم دشمه نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. د خبرونې په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور په لوتا د پاکستان واکمنه ګوند غړو ویل دي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد ناباوري تحریک کې بهرني هیوادونه لاس لري، بلخه مخالفه ډلې وایي چې دغه ویناوی دروغ دي او زیاتوي چې د وزیر اعظم لری کولو لپاره ورسره یو سل دوه اویا په کار د قومي اسمبلی د غړو رای برابر شوی دي. پاکستان کې په چټکتیا سره بدلیدونکې سیاسي منظرنامه او د وزیر اعظم عمران خان خلاف د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد د عدم اعتماد تحریک پایلو باندې زمونږ د ډیور ډیو خبریال وقار احمد نور تفصیل تاسو ته په ویډیو راپور کې د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
دی وخت مونږ په اسلام آباد کې د پاکستان پارلیمان مخامخ ولاړ یو او 13 ورځې د پارلیمان کې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالف ګوندونو لخوا تحریک عدم اعتماد وړاندې کړی شوی دی. په دې حق لا بل ورځ یعنی د زیارت پر ورځ به یو ځل بیا په دې بحث کیږي. مونږ سره خبریال عبدالله مومن موجود دی. عبدالله مومن، تاسو څه ګڼئ چې یو خوا کا پی ایم ایل کیو حکومت سره د ودرېدلو اعلان کړی دی او بل خوا بی ای پی بلوچستان عوامي پارټي چې دی هغه د اپوزیشن سره اعلان کړی دی، نو راتلونکي ورځ کې تاسو څه ګورئ، د دې څه نتیجې راځي؟
وقار ډیره مننه. او کم چې پرون د وزیر اعظم خلاف اخیری د تحریک عدم اعتماد پیش کړی شو او دا غي نه پس کتا سو ګوره ډیر سیاسي پیشرفت خو یو شی زواد کول ضروری دي چې دا تحریک عدم اعتماد چې د اپوزیشن جمع کړی دی او عمران خان به 172 نمبر نه راوړي، دا به 172 نمبر چې دی هغه به اپوزیشن نه راوړي. خو اوس چې کوم دغه ښکاري پرون چې کوم بلوچستان عوامي پارټي د اپوزیشن سره پریس کانفرنس وکړو، نو د زبیدہ جلال نه علاوه څلور ممبران چې کوم د بلوچستان عوامي پارټي دي هغوی د حکومت سره د اپوزیشن سره د اتحاد اعلان وکړو. د دې نه علاوه د مخکې نه دوه آزاد ایم این اے او نن د یو بل آزاد ایم این اے اسلم بوتانی چې دی هغه هم د حکومت د اپوزیشن سره د ودرېدو اعلان وکړو. دې سره سره د 13 ورځې د جمهوري وطن پارټۍ شازین بوګټي هم د اپوزیشن سره د ودرېدو اعلان وکړو. نو څومره چې ما د مخالف سیاسي ګوندونو سره خبره شوې ده هغوی اوس وخت کې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکمران جماعت دی دا هغوی چې کوم خپه ایمینیز دي دا هغوی چې کوم نمبر دی هغې شاته ایښی دی. هغوی اوس وخت کې د حکومت چې کوم اتحادین دي دا هغوی نه دا 172 پوره کوي او هغه یو کاونټر سټریټجي د پاره ځان سره ایښی. نو اوس چې کوم حالات ښکاري هغه دا دي چې د اپوزیشن چې کوم نمبر دی هغه په عمران خان باندې دروند دی.
اپوزیشن داوا کوي چې مونږ سره یو شمیر غړي ولاړ دي خو کابل خو مونږه وګورو نو دا غړي حکومت سره هم پرابطو کې دي، نو په دې تاسو نظر لرئ؟
زما بخیل سوا د قاب لیگ او ایم کیو ایم نه که تاسو پرونی کوئ د قاب لیگ یو فیصله رااله او پاغي کې دا غوي چې کوم وزیر او غد فدرل کابینت نه هم استعفا ورکړه او وی ویل چې زب خپل ووټ چې دی هغه د عمران خان په مخالفت کې ورکوم. خو دا غوي به مشورتي اجلاس شوی دی وسه پوری دا غي سره رزلټ نه دراوته چې آیا بشیر چیما په خپل فیصله باندې ولاړ دی کنه دی ولاړ. خو دې سره تاسو ګوري د ایم کیو ایم وسه پوری ایس قسم اعلان نه دی کړی. خو د دې باوجود د اپوزیشن سره وسه پوری نن چې کوم اسلم بوتانی اعلان وکړو 169-170 پوری هغوی سره اوس دا نمبر شته دی. نو که د پاکستان تحریک انصاف 15 ایم این ایز هم راشي خفا، نو زما په خیال عمران خان به د وزارت اعظم نه د وزیر اعظم د چوکۍ نه لاس وینځي.
وزیر اعظم د پی ایم ایل کیو چې کوم مشر دی پرویز الهي هغه ته هم د عہدے آفر کړی دی.
پاکستان سیاسي تاریخ داده دینه ته انکار نشي کولی. پاکستان سیاسي تاریخ داده دلته هارس ریډینګ شوی دی او وزیر اعظم عمران خان اخر هغه فیصله وکړه چې هغه مطلب پرویز الهي ته د پنجاب غټ ډاکو ویلي او هغه چې عثمان بزدار چې څومره هم سخت حالات هغه با هغه سره بز ولاړ ما د پنجاب وزرالای خو اخر هغه کوم مشران دغه د فیصله وکړه چې وس سمندر کې کوم طوفان دغه کومول د پاره مونږ به د پنجاب د وزرالا قربانی ورکو او قربانی ورکړل شو. دا زدا واضح کوم چې دا دی کی د اسټابلیشمنت هیڅ قسم لاس نشتا زه تر دا تاسو ورکړي چې دا اسټابلیشمنت ویل نو پرویز الهی تلاړه هغه ته نقد ملاو شو چې راز وزرالا او دا وزیر اعظم افر کړه نو هغه لاړه نو دا صورتحال دی.
ډیر مننه عبد الله مومن وی او ډی وته دا وخرا کول. اسلام آباد کې روان د سیاسي حلو زلو نور حال بتاو سره وخت تر وخت شریکو وقار احمد وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د پاکستان سیاسی حالات غیر واضح چې کوم صورتحال په دغه د مخالفه ډلو هم د وړو سیاسی ډلو سره خبرې ترې روانې دي او دغه سي د واکمن ګوند تحریک انصاف هم د یو شمیر نورو ګوندونو سره خبرې ترې لا پایته نه دي رسیدلې. څنګه چې تاسو وړاندې په دغه راپور کې واوریدل چې ام کیو ام لا هم د خپلې پریکړې اعلان نه کړې چې دی به د حکومت او کده مخالفه ډلو سره ملګری کیږي. د ډیو رادیو همکار نصر الله په اسلام آباد کې د ډیو رادیو خبريال پیروالا چا سره سوشې به وړاندې د لوی خبر پښتونخوا په خبرونه کې خبرې ترې کړې په دغه موضوع باندې راځي چې ورته وښو.
د له یو دوا برخه د خط باره کې نور مرکزی وزیرانو ویلې او هغه دا داوه کړه چې په اتم مارچ باندې کله دا مرکزی وزیرانو یعنی اسد عمر او فواد چودھری دا پریس کانفرنس کړی دی. هغه دا داوه کړه چې په اتم مارچ باندې د اپوزیشن ګوندونه به باورې تحریک لواندې کوي نو دا هغه نه یو روز دوړواندې دا خط خارجه دفتر دی د پاکستان خارجه دفتر ته ترلاسه شوی دی. اوس د ملک نوم خو نه اخلي د پاکستان حکومتي وزیران خو دا تور لګول چې په دې خط کې د لیکل شوی دی اسد عمر ویل چې غوره بداوی چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم پاتې نشي او د خلاف چې کوم د بے باورۍ تحریک وړاندې کېدوول دي چې دا په هر ډول کامیاب شي او کله ناکام شو د پاکستان لپاره سنگینې نتیجې مخې ته راتلې شي. بیا مرکزی وزیرانو دا غوښتنه هم وکړه دا وړاندې بلکې کو چې څنګه دا یو د خدمت باندې اعتراضونه کیږي چې د دې حیثیت په اکلا نو هغه ویل چې دا ډېر حساس حیثیت لري او بي عسکري قیادت ته خودل دي دا یو ویلو او دوی دا وایي چې وزیر اعظم غواړي چې د سپریم کورټ چیف جسټس ته دا خط وګوري او دا خط دا وړاندې دوی په داسې موقع باندې کړل د نصر الله صاحب چې د واکمن تحریک انصاف ګوند مکمبرور پارلماني غړي دي دا غي د قانوني حیثیت سره داغي د اوړ د وزیر اعظم په ضد بے باورۍ تحریک کې په دې اړه د سپریم کورټ چیف جسټس په مشورې کې حکومتي قضی اوریدنه روانه ده او سړون کې دا وایي چې دا وړاندیز په دې موقع باندې کول چې کوم دي د ښکارا په عدالتي فیصله باندې د اثر انداز کېدو یو هڅه ده. هغه دا رائے لري چې وزیر اعظم عمران خان د دې خط دا سیاسي فائدہ هم اوچتول غواړي او عدالتي فیصله کې ته هم
خلاف پاکستان تحریک انصاف خپل ممبران دی ایم این اے گانے دی نو هغه ته سوېلې شوې چې په دغه ورځ حاضر شي او کنه په دغه ورځ باندې پاک کور کې پاتې شي.
بالکل دا خبر اوس مخې ته راغلی دی او یو خوځند ریخت باره کې یو مختصر یو خبر وکم چې مخالف ګوندونو په دغه ورګون راغلی دی چې شاید خاکان عباسی په خوانی وزیر اعظم دا ویل دي چې کدا خط وی او د دې حقیقت وی دا د پارلمان ته وزیر اعظم وروړي او شاید خاکان عباسی ویلي چې د ټول نصر کې به موږ د وزیر اعظم سره ودری ګو ذکر را دړکا وزیر اعظم ته نه دا د پاکستان ریاست ته دا او کوچري دا خط دی پارلمان ته نه وروړي شاید خاکان عباسی ویلي چې سنوم د عمران خان حکومت ختم کو نو بیا به دا خط په اخبارونو کې چاپ کو. بل چې کومه خبره ده د واکمن ګوند غړو ته د هدایت او والي سره د وزیر اعظم هر یو د قانوني سبلې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ته په انفرادي ډول دا هدایت کړی دی باقاعده لیټر خطوره ورته لیکلی دی چې یو خو به تاسو د بے باورۍ تحریک پر ورځ باندې قانوني سبلې ته ناراض دی او کو تاسو رااله یا کوم غړي د دې سره غنونه وکړه او هغه راغی قانوني سبلې ته اې د وزیر اعظم په ضد ورکو د آرټیکل 63 ا د ملکی دستور شدید اغه لاندې به دا غی د نه اهله کېدو بیا مونږ یعنی د عمران خان به کاروای کوي، نو دا هدایت جاری کړی دی. جی
ډیره مننه پیرولای چا سب د وخت را کولو معلومات شریکولو.
په اسلام آباد کې غیر یقیني صورتحال چې کوم دا وخت جوړ شوی دی او احتجاجي مظاهرې هم په اسلام آباد کې د مخالفو سیاسي ګوندونو چې دې وخت کې شوی دی یا د واکمنو ګوند لخوا کې شوی دی، د دغه د سیمې په حالاتو باندې او په خلکو باندې کوم اغیز کړی دی؟ د بلوچستان د چمن سیمې څخه د لیبرالي خبریال نعمت الله سرحدي د خلکو غږونه اخیستي دي او تاسو ته وړاندې کوو.
سلاودین اڅکزی پښتونخوا ملیون پارټي چمن. موږ پښتونخوا ملیون پارټي د پی ډی ایم حصہ ده او موږ په کې ډیر موثره کردار دی. موږ ډیر په کې خپل اهمیت سته، نو برای چې د پی ډی ایم په اسلام آباد کې مجلسه او محترم مشر محمود خان اڅکزی په کې خپل مجلس وکړي. موږ د جمهوریت لارې ملګری یو، موږ د پارلیمنت بالا دستي غواړو، په پاکستان کې آئین غواړو، پاین کې د اړې ادارې په خپل چوکاټ کې د ننه د چې د کم حق دی په هغه کې د دې اوسېدل غواړو.
سید صدر احمد خوندی دی د ملک موجوده صورتحال د ښکارا دی پر بین الاقوامي سطح باندې هم پر ملکی سطح باندې هم. یو طرف ته کوو ګورو په ملکی واقعیتونو هم ډیر سخت د حالات سره ولس مخامخ دی. بل طرف ته ګورو دا سیاغه شګړي سکم کول په کار وو هغه نو وسوله. نو یو جمهوری حق دی د چا جمهوری حق ار څوک دا کولای شي ادمی اعتماد راولي نه راولي غواړي نه غواړي دا به ولسته فیصله کوي او دا به د اسمبلی دا فیصله کوي.
د نصیب الله چمن نشاله اول خو حالات 50-50 ته ترجیح ورکوم. یوې خواته ګډي پارټیان او بلې خواته عمران خان. عمران خان سرپرایز نارې وی شاید سرپرایز ملایو چې موږ په آخري ټیم کې کرومی دی دي انشاءالله تعالی الله جا کامیاب کی چې بایلې هم د دوه غاټه ده چې وګړي هم د دوه غاټه ده چې بایلې همدردي او چې وګړي چې داغو د سیاسي جنازه.
احمد خان دی زړه جمعیت ولا ما اسلام کارکونم یم او د دې سره د عالم جمعیت تاجران صدر یم. زه دا وایم چې کله موجوده حکومت دا پوره پول ناکام دی ولې د دې سره معلومه نه سي هر شی ګراني شي څه ته د غوړي سره واخه د بری سره واخه د تیل سره واخه د سونی سره واخه پر دنیا یو د اټم نست چې هغه د ارزانې لیاسانه چې راکمې جلسي او مظاهرې د داخو خلک سره مجبور سره وځي.
زه عبدالرزاق مسافر زمر د با پارٹی کم او د داران صوبایي مشران چې کم دی مینېګان هغه نیمه پریو د اپوزیشن طرف دی او یو بل طرف کې چې مطلب د عمران خان دی زمر د پاره پیلاله خاموشي او دا موکب مزوس کولای چې مطلب موږ د یو طرف ونسو. پاکستان حالات چې پر کوم طرف باندې د پاکستان پر مختګ باندې د اپوزیشن په ګټه کیو که عمران خان په ګټه کیو زموږ د با پارټي کوم مشران دی هغه ورته ګوري چې په هر طرف کې ولو باید موږ هغه طرف ونسو او پر هغه طرف باندې روان شو.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی یو ساته خبري خبرونه ته نه خپنه غو واشنگټن ډي سي نه غوږی ملګرو ملتونو امریکا اروپای اتحاد یا اروپای هیوادونو د غشنت کې د نړۍ یو شمیر نورو ادارو لخوا په افغانستان کې د جنکو په تعلیم د طالبانو لخوا د بندیز پر ضد باندې نظرونه شریک شوې دي او برګونی خودلې دي او دغه پریکړه د طالبانو په سخت ټکو کې غندلې ده او غوښتنه کړي ده د طالبانو نه چې دغه خپل پریکړه واپس واخلي. په دغه باندې د ډیوا رادیو زمونږ همکارا منزه شهید تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوي.
تاسو آشنا په یوټیوب کې د لیدو وړ
د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په افغانستان کې د واکمنه طالبانو لوري د بهرنیو رسنیو لکه امریکا غاګ بی بی سی او دولچه ویل خبرونه بندیدل غندلی دی.
د طالبانو وروستیو کړنو ته په کتو سره چې افغاني رسنۍ خاموشه کړي دي او تر سخت فشار لاندې نیولې دي، زه دې ګام ته حیران نه یم. خدا به د افغانانو دپاره ډېرې ناوړه پایلې ولري چې د خپل هیواد او نړۍ د خبرونو څخه بې برخې پاتې شي، او په ملکي دننه د بشري حقونو د پیښو په اړه به هم شفافیت نه وي، کوم چې دا مهال د تشویش وړ دی.
افغان خبریالانو هم د طالبانو دا فیصله غندلې ده چې افغان نشریاتي ادارې به د ځینو نړیوالو مطبوعاتو خپرونې په خپلو چینلونو د هیواد دننه نه نشر کوي. د افغانستان د ژورنالستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي د دغه ګام غندنه کړې او پر طالبانو یې غږ کړی دی چې دې ګام ته له سره کتنه وکړي.
او افغانستان هم په همدغه نړۍ کې شامل دی. کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي، نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لړۍ بیرته فعاله شي. دا به هم د افغانستان خلکو، هم د نظام او هم د نړۍ په ګټه دی.
په افغانستان کې طلوع نیوز او شمشاد ټی وی په اونۍ کې 15 ورځې د امریکا غاګ نیمه ساتي خبری خبرونی په پښتو او دری ژبو کې خبرولې. د طالبانو د یو چارواکي په وینا دغه ټی وی چینل د امریکا غاګ او بی بی سی پروګرامونو نشر کولو څخه ځکه منع کړل شوې دي چې په پروګرامونو کې راتلونکو خزینه کارکونکو لباس یا جامې د افغانستان کلتور سره سمون نه خوړلو. لور ته تیره میاشت افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د تجلا په نوم راډیو ټلویزیون د طالبانو چارواکو له لوري د ځینی بندیزونو او اقتصادي ستونزو له امله بند شوله. افغان خبریال او د دې راډیو مشر نجیب الله حبیبي وایي د چینل په بندولو او له هیواده په وتلو مجبور شو.
زموږ دا د پنځه غوښتنې چې کوم وي، اول عمده یې دا وه چې د رسنیو د ازادۍ نقص و، ځکه خصوصي رسنۍ باید آزاد او خپلواکې اوسېږي. په تیرو کې او د تیرو څو ورځو کې موږ باندې ځینې قویدات یا ځینې فرمایشات سوي وو چې موږ د وس او د موږ د زغم له کچې پورته وو، ځکه ځینې خبرې وې چې تخنیکي خبرې وې چې مثلا تاسو د ښځو د آواز نه نشتېدو، چې مثلا تاسو د ښځو آواز مه نشتوئ، کومې اړیکې چې زموږ لایف برنامې درلودې، ځکه موږ ډېرې ښې آموزشي او روزنیزې لایف برنامې درلودې، دې کې به چې کومه اړیکې موږ نیولې یا کې به خامخا زموږ خویندې هم دي، نو دوی به دا غوښتنه وه چې تاسو دا مه کوئ. بالاخره موږ ورته دا قناعت هم ورکړ چې موږ په دې وسایلو په دې ابتدایي وسایلو باندې موږ څه کولای چې اړیکې په نیمه هغه کې پرېږدو، مثلا څو ثانیې واوړي چې وګورو چې دا کومه زموږ کور ده او اړیکه نیولې او قطع کړو چې بله اړیکه ونیسو.
د افغانستان د بی پولي خبریالانو او د ژورنالستان ټولنې لخوا جوړ شوی وروستی ریپورټ ښیي چې د تیر اگست 15 نیټې څخه تر اوسه 201 دیش رسنۍ په افغانستان کې تړل شوې دي، او 6400 خبریالانو څخه هم زیاتو خبریالانو خپلې دندې د لاسه ورکړې دي، چې پکې د 2000 نه زیات خزینه کارکونکي هم شامل دي. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سی.
د اگست په 15 نیټه باندې د طالبانو په افغانستان کې واک اخیستو وروستو د جینکو د شپږم سمت نه بره په زده کړو باندې د طالبانو لخوا بندیز ولګول شو، او بیا وروستو دوی ژمنه وکړه چې ډېر زر به دغه بندیز ختم کړي، او د رواني میاشتې په سر کې دوی دغه بندیز ختم کړ. خو د دغې وروستو یو وار بیا د طالبانو لخوا د دغه بندیز په لګیدو باندې ګرد نړۍ کې سخت غبرګون مخې ته راغی. په افغانستان کې د جینکو د زده کړو یا په زده کړو باندې کوم بندیز د طالبانو لخوا لګول شوی، په دغه موضوع باندې د وایس اف امریکا د آشنا راډیو خبریال سلیمان آشنا یو راپور تاسو ته وړاندې کوو.
کائنات یوسفی او ایمان یوسفی د الفت یوسفی کورنۍ دوه غنجونی دي چې د علم په پورونو خاطر یې کوختل او ډېرې هیلې یې لرلې.
د شپې د خوانه موږ ډیر زیات آمادګي نیول او موږ د دې په امید باندې چې موږ به وکولای شو چې سبا ته به موږ لاړ شو او زده کړې به وکړو هلته. مګر موږ چې کله سهار لاړو هلته د وزارت معرف د خوانه اطلاعیه راغله چې هېڅ جلۍ زده کوونکي نه شي کولای چې د شپږم صنف نه پورته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي. نو زما یو لوی هیله او ارمان دا و چې زه به په آینده کې یوه ډاکټره جوړېږم. زموږ لومړنی کال په کرونا وایرس باندې یو کال مهال پرځای شو. دویم کال مو د دغه تحولات د طالبانو د حکومت پر اتو منځای شو. که سه کال موږ چیرې مرسته تللی شو نو زموږ درېیم کال به ځای شي.
د تېرې چهارشنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو د څو ساعتونو وروسته طالبانو د خپلو ژمنو په خلاف د نجونو متوسطه او ثانوي ښوونځي تر امر ثانی پورې بیرته وتړل. د طالبانو دا کار په نړیواله کچه وغندل شو. د کائنات او ایمان مور وی د نجونو د ښوونځیو بندولو سره د ده په څیر د افغانستان ډېرې میندې د خپلو اولادونو د روښانه راتلونکي په اړه ناهیلې شوې.
موږ به کوشش وکړو، موږ به هلې ځلې وکړو، موږ به حالات ورته مساعد کړو، د خپل موقع به مساعد کړو خپل اولاد لپاره چې زموږ اولادونه د دې وطن آینده ده. د خپل اولادونه به په همغه روحیه سنبال وروزو چې دوی وکولی شي سبا د یو روښانه افغانستان لپاره کار وکړي. دوی وکولی شي خپل اروزګانو ته ورسیږي، افغانستان روښانه کړي، افغانستان لپاره خدمت وکړي. خو کله چې پرون ورځ زموږ اولادونه د مکتب په لور روان شو، زموږ لورګانې ډیری داسې ډیری لورګانې ډیرې نجونې د مکتب په لور لاړې وې. د دوی دپاره د دوی پر مخ باندې د مکتب دروازې وتړل شولې او د نامعلوم وخت لپاره دوی باندې دا بند شو دا مکاتب.
الفت یوسفی چې د خپل فامیل د ښه ژوند په لټه د افغانستان نه وتلې وی، یوازنۍ هیله یې دا ده چې کائنات او ایمان لوړې زده کړې وکړي، خو حکومت ترې حتی هغه حق هم واخستو چې خدای ورکړی و.
دین او منګه حکومتونه دوی ته دا حقوق ورکولی شو، د انتخاب حق، د علم حق، د اوسېدلو حق، د صحت حق، د نظر د ابراز حق، کوم یې موته ورکړی دی هغه حق هم ترې نغلو کوم چې الله ورته ورکړی دی.
کائنات چې په انګلیسي ژبه هم پوهیږي د نړیوالې ټولنې هیله کوي چې طالبان مجبور کړي د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي.
فامیل ما ته وویل لوی هدف وټاکه او زیار وباسه، خو ما ته ستونزه پیدا شوې. زه له ښوونځي منع شوې یم، لطفا اجازه راکړئ چې ښوونځي ته لاړه شم. زه له نړیوالې ټولنې نه هیله کوم چې زموږ د راتلونکي بربادۍ ته مه ګورئ، بلکې طالبان مجبوره کوي چې موږ پرېږدي خپل تعلیم او تحصیل وکړو.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم غوښتونکو فعالان وایي که طالبان په یوې اونۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي خلاص نه کړل، دوی به په ټول افغانستان کې مظاهره وکړي.
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو د ټي وي یو ساته خبري خبرونه تنه خپل غد واشنگټن ډي سي نه غوږی وسم ساسي پام راګرځو د بل راپور پلوتا د یونایټډ سټیټس انسټیټیوټ اف پیس یو اس آی پی اسلام آباد سول او په افغانستان کې د خزو حقونه په موضوع یو غونډه را بللې و چې په دې غونډه کې د طالبانو د نظرونو او عملونو او د نورو مسلمانانو د اکثریت هوادونو ترمنز توفیر او د افغان خزو انجونو د وضعیت او د هغوی د حقوقو د خوندیتوب په اړه باندې پکې خبرې اترې شوې دي. او په دغه تاسو زموږ همکارا نگین شاه نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په 2021 کې په افغانستان کې لواک اغیستو وروسته طالبانو د اسلام او شریعت خپل تفسیر په بنست نوی تګلاري او مقررات معرفي کړل چې ډېر پکې د خزو په حقوقو محدودیتونه لګولې دي. په خبرګون کې د افغان خزینه فعالینو سوډلو په کابل کې د طالبانو لخوا د زور زیاتی بریدونو او په ځینو مواردو کې د غیر عادلانه توقیفونو پر ضد په کابل کې لاریونونه او مظاهرې پیل کړې دي. او یو شمیر اسلامي پوهانو یادونه کړې چې په ډیرو اسلامي هیوادونو کې خزی په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعاله ونډه لري. د جامع الازهر لوی امام شیخ احمد الطیب په خپل ویډیو پیغام کې د خزو د حقونو په اړه واضح بیان ورکړو.
د خزو د لاسراونونو په منځ کې دا هم دا چې په هان په ټولو عام پوستونو کې د خزو د ګمارلو له جواز سره موافق دي، کم چې هغه تا ګټه رسوي، په شمول د قضا او افتا او د لوړپوړو دولتي پوستونو. په همدې ډول د خندونو او ادارې پیچلتیاو پر رامنځته کول سره د هغه د حقونو ترخپو لاندې کول روا نه دي.
فاطمه ګیلانی چې یو افغان سیاسي مشره او اسلامي عالمه ده غونډې ته په خپلې وینا کې وویل چې په سیاست کې د ښځو شتون د ښځو زده کړه د ښځو رهبری دا د اسلامي نړۍ لپاره کومه نوې خبره نه ده.
زما او یا کومې بلې افغانې مېرمنې لپاره دا ډېره د صدمې خبره ده. زما ښه په یاد دی چې کله شل کاله وړاندې د نجونو ښوونځي تړل شوي وې، زما پوښتنه تل دا وه چې که دا سمه خبره وي کوم چې طالبان یې کوي، نو نور اسلامي هېوادونه یې ولې نه تابع کوي؟
د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي خاغلی رینا امیری د افغانستان د ښځو د حقونو په اړه په خپل وینا کې دا وویل چې د ښځو د حقونو مسله په خپل یو ټاپو نه ده، بلکې د ښځو حقونه د هیواد د ثبات لپاره مهم دي.
زما لومړیتوب دا نه دی چې د افغان میرمنو لپاره خبرې وکړم، بلکې دوی ته غوږ نیول او دې ته یې پرېږدم چې ما ته زما لومړیتوبونه وټاکي. د دوی یو لومړیتوب دا و چې د دوی په وړاندې د مذهب استعمال د یوې وسلې په توګه کارولو مخه ونیول سي.
په ملګرو ملتونو کې د قطر مستقل استازي خاغلی شیخ عالیا احمد بن سیف السانی په خپل وینا کې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي ساتلو کې د اسلامي هیوادونو په کردار صدا سي ویل.
موږ ته په کار ده چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې د دې مسلې د حل لپاره د خپل او نورو مسلمانو هیوادونو د اثر څخه ګټه پورته کړو.
د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت لومړی خزینه وزیر ریټینو مرسودی خونډې ته د افغان ښځو د حقونو په اړه یو خصوصي ویډیو پیغام کې وویل چې زه ډیره ویاړم چې نن د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان نفوس لرونکي هیواد څخه د لومړی میرمنې د بهرنیو چارو وزیر په توګه خبرې کوم.
انډونیزیا د دې ژوندۍ ثبوت دی چې اسلام او ښځې څنګ په څنګ تللی سي. دا هغه څه دي چې زه غواړم له نړۍ سره شریک کړم، په شمول زموږ په افغانستان کې د وړونو او خویندو. موږ په بشپړه توګه ژمن یو چې د افغانانو په مالکیت د سولې، ثبات او سوکالۍ د لاره په څیر د افغانانو ملاتړ وکړو. خو یوه مسله ده چې انډونیزیا په دې کې ونډه اخیستلی سي، هغه د ښځو پیاوړتیا ده. موږ په کلکه باور لرو چې افغان میرمنې کولای سي د بدلونونو ځواکمنۍ جوړونکي وي او د نوي افغانستان په لور پرمختګ ته به لاره جوړ کړي.
پروستیو کې په افغانستان کې طالبانو نه یوازې د جنکو په اعلی تعلیم پابندي لګولي، بلکې طالبانو په حکومت کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایاتو اوریدو وزارت لخوا جاری شوی هدایاتو کې په خزو د کورنۍ سره پارکونو ته تګ او په یوازې سفر پابندي هم لګولي. په افغانستان کې د خزو د حقونو سرغړاونو په حق له یو شمیر اسلامي په هانوای د خزو سره د طالبانو چلند دا پښتني راپورته کوي چې دا به په افغانستان باندې او په ټوله نړۍ کې د اسلام په شهرت باندې وګدمهاله اغیز ولري. نگین شاه، وایس اف امریکا ټیوا، واشنگتن.
په افغانستان کې د کوکنارو پسل تیار شوه دی، باوجود د دې چې تیر کال طالبانو ویلي وو ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به دغه د کوکنارو د فصل مخه نیسي، خو اوس وایي چې د دغه کروندګرو پر ضد باندې ګامونه ځکه نشي پورته کولای چې په هیواد کې اقتصادي حالات خراب دي. زمونږ همکار ارباب محمود علي په دغه د وصف امریکا راپورت واستوړل کی.
د افغانستان د لخکرګا کروندګر ګل محمد وای د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره د غنمو او نورو فصلونو په ځای کوکنار کری.
تاریخ موږ ځکه چې د غنمو کار د ډیر سرکښته دي، غرم چې ګران دي، دغه تاریخ چې ګران دي، خو بارا موږ د مجبوریا د تاریخ کړل چې موږ ډیر سرستړي.
کروندګر وای په افغانستان کې د یو کیلو غنمو بیا سلويخت یا 500 افغانۍ ده، او د دې په مقابله کې بیا د یو کیلو اپیمو بیا د شپږ زرونه تلسو زرو پورې ده. تر شلو کالو پورې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره د جنگ وروسته تیر د اگست په میاشت کې طالبانو واک ترلاسه کړی. د امریکا سره د دوهې د تړون وروسته نړیوال ځواکونه د افغانستان ووتل او افغانستان د هر قسمه نړیوالو بندیزونو سره مخ شولو. د دې په وجه د افغانستان اقتصاد په ټپه ودرېدلو. وړاندې د افغانستان اقتصاد په نړیوالو مرستو ولاړ وو. تر اوسه د طالبانو واک پر افغانستان نړۍ رسمن نه دی پیژندلې. د نړۍ سره په تجارت د بندیزونو او د نړیوالو مرستو د ځنډیدو په وجه افغان ولس د بشري او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. افغانستان کې د نشي توکو کرل او قاچاق د هیواد د اقتصاد او کټکیچ سره نږدې تړون لري. د نشي توکو او د جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د ادارې تر مخه د افغانستان اقتصاد کې د نشي توکو د پیداوار برخه تر 20% ده او تیر کال په افغانستان کې لا ډیر زیات اپیم پیدا شوی وو. د ای پی خبری ایجنس تر مخه په افغانستان کې د کوکنارو کروندګر د طالبانو مرستیالان دي او دغه خلک د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره کوکنار کوي. د یاغیتوب په وخت کې به طالبانو د نشي توکو د کاچاک نخپله برخه اخستله او په بدل کې به یې دغو خلکو ته تحفظ ورکولو. ډیوډ مینسفیلډ د نشي توکو په کاچاک څېړنه کړې. دی وایي په کال 2000 کې طالبانو اندازن 40 میلیونه ډالر د نشي توکو د کاچاک نه ګټلي دي. طالبان په ولسی کچه د نشي توکو د کاچاک سره تړون ردوي، خو افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو د ورتلو وړاندې په کال 2000 او 2001 کې طالبانو د کوکنارو په کر مکمل بندیز لګولې وو. وروسته د هغوی ټول حکومتونه په دې بندیز لګولو کې ناکامه شوي. خو دا ځل چې د افغانستان اقتصاد د منځ تللو په درشل ولاړ دی، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د کوکنارو د کر نه څوک نه منع کوي.
بدلی معیشت ته رسېدو پورې به موږ د خلکو سره ګزاره وکړو، ځکه د خلک داسې وینې اقتصادي لحاظ ډېر ستونزې لري، نو څوک خپل خلک په ضیقه کې او په سختۍ کې واقع کړو، یو حل باید ورته راووځي په نړیوال سره.
ذبیح الله مجاهد ویلي کروندګرو ته د اپیمو په ځای د نورو فصلونو کرلو کې د مرستو په اړه یې د نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي. عبدالصمد خپل پټیل لري، دی وایي دوی سره د آمدن بل لار نشته.
موږ تاریخ ته خاص مجبوریت څه کوو چې مجبور نه نه کړو، یا په بزګرۍ کړو یا په کښت کړو، په بل لاس نو شمزه کنه یا په کښت یا په بزګرۍ بل شي نه په ماره.
د ملګر ملتونو د ادارې تر مخه د هلمند ولایت په 40% مسکه خلکو د غنمو او نورو خوراکي فصلونو په ځای کوکنار کړل دي. ارباب محمود لري، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
قدر مردون کو دیوا ٹی وی تک واگی د خیبر پختونخوا ڈر رسم الخان ضلع کے د مدرسی یو استاذ چې د جینکو یو مدرسه و پاغی کې خپل دند تر سره کوله، د نورو دریو استادانو چې هغه هم خزینه دي د هغه لخوا په چاکوانو او په چړو باندې وخل شوی او وجل شوی ده. د پولیسو تر مخه د دغه درې واړو پر ضد مقدمه درج شوې دي، دغه نیول شوې دي او پر ضد یې پلټنې روانې دي. د ډیورې خبريال عدنان بيټيني په دغه باندې نور تفصيل تاسو ته وړاندې کوي.
د ډیر اسماعیل خان د کڼ تانې پولیسو مشر ایس ایچ او عظیم وزیر وای صف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل د پیشن ان سحر په انجوباد علاقې کې رامنځته شوی. هغه ویل د څلور ورشه یی جنکې د ایوی مدرسې زده کوونکې پاتې شوی دي، او دوی دغه پیښه ورسته هغه درې ورشه نیولې ساتي بل ورشه په څاړو او چاکوانو ورشه لري. دغه درې ورشه د ایوی کورنۍ سره تعلق لري او پولیس ته منلې ده چې دغه ورشه د شجو په دینی مدرسه جامعه اسلامیه فلاح البنات کې استاد او دوی توهین رسالت په تور ورشه لري. د پولیسو افسر په خبر د وژل شوی او په هغه بریت کونکو جنکو د دوار د کورنۍ تړاو د قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان مسعود قبیله سره دی.
چیرې مدرسه ولا دی دوی علم دی سره سپورونه دی مسجد دی کینل دی سره پورې کین مسجد دی بیا وی چې چیرې دغه ګستاخی کړی دا څه دی خپل یو چې موږ کار وکړه دغه درسته دار دی وای پرېړ کو دوی ورا دی
دیا دی مدرسې چې استاد اول سوي مالک او استاد محمد شفیع الله وای صف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل دغه جنکې چلند هغه د مدرسې استاد وژلې په دوی کې ایوی وړاندې هم د دوی په مدرسه تور لګولې وو چې دلته زده کړې سمې نه کیږي او دا غوستاخ دی. خو بیا څو میاشتې وروسته بیا د دوی نه معافي غوښته و او دغه خبره ختمه شوه.
ما استاد
وزیر بعد
وړه قیمتي خپل مدرسې د سر کول نو زرا سبق به ورتاول قران شریف او نور دینی کتابونه به ورتاول درځه. ما مدرسې دو بند سره تعلق لري او د ختم نبوت زندابات نه رب زه همشه لګوم دی بل لګوله د قیمتي وجي دا ګستاخ رسول فضولي په ما شوا په پرګند د تجربه کړی دا چې کم از کم څو میاشتې بکیږي دا خبره چې مکمل سي ختم شوه دې دې ما سره لسی هغه مدرسې و زه دې خپل کړو نورې جي کلا کلا دا کیسه هم وکړه چې مثال ګستاخ دا خبره به زغاس کوله زیتای او مدرسو ته پېژن کې جنرو پرشوالې کله کا ورسې د مافي هو غوښتل راغل
زای خلکو هم دغه پېښه تایید کړه او وی ویل دغه جنکې چې بل استاد یې وژلې دوی هم په خپل کور کې مدرسه لري او چې کله پولیس بیا دغه جنکې د کور بوتللې دغه جنکو د ګستاخ رسول ناره هم وهلې د پولیسو ایو څارواکي د نمنصر غندولو په شرط وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه څلور وړو جنکو یا شجو دوړاندې نه په ایو مدرسه کې شریک سبق ویلو او دوی د هغه وخت نه یو بل سره نظریاتي فکری اختلاف لرلو او بدلې بدلې مذهبي نظریې منلې او د لومړی ابتدایي معلوماتو تر مخه د دغه پیش علت هم مذهبي نظریاتي اختلاف دی پولیس لوړ پوړو چرواکو هم دغه پیش تایید کړه او وی ویل د نیول شو جنکو پر ضد مقدمه درج کړی شوی نیول شوی او پلټنې ترې پیل کړی شوی دی په پاکستان کې وقته وقته د مذهب د سپکاوي خبرونه مخې ته راځي او د مذهب د سپکاوي په تور وژنې هم کیږي د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا ایاز وایي که دغه پیش رښتیا وي د بډیر د اندېښنې وړ وي
افسوسناک خبره ده چې زمونږ په نوجوانانو کې د عدم تحمل میرانو بری راغه سپورت دی واقع نه باد دی خانه وال دی واقع نه باد مونږ خو اسلامي نظریاتي کونسل په دې قرارداد پخته دي چې افراد ته هرگز د دې اجازه نشتا او دا د ریاست کار دی چې په داسې قسم اقدامات باندې د عدالتي پروسس نه باد څه فیصله
په پاکستان کې د لګښتونو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د روان کال د فبراير په میاشت کې په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي وو چې په پاکستان کې په کال 2021 کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې څلور اتیا مقدمه درج شوې دي د ریپورت تر مخه تیر کال د مذهب د سپکاوي تر ټولو زیاتې اتیا سلنې پیښې په پنجاب ایالت کې مخې ته راغلي دي هم د فبراير په میاشت کې د پاکستان د سنټ د بشري حقوقو کمیټې ته ویل شوی وو چې په دې وروستیو کې د هیواد دننه د مذهب د سپکاوي په نامه د خونړي تشدد په پیښو کې نوې شدید ځوان کول ککړ مندل شوی دی عدنان بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان
قدر من اردن کو دړي وړي خبرونه ته غوږی او د خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو نرخزیان وای چې پتیر وو کلونو کې د دوی د او یاو نه زیات نرخزیان په مختلفو خارونو کې او په مختلفو ځایونو کې وجل شوی دی او پتیر څو ورځې کې د دوی درې نور نرخزیان هم په تازه دغه سپیخو کې وجل شوی دی دړي وړي خبريال مدثر شاه په دغه باندې تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا نرخزیان یو ځل بیا سړکونو تراوتی پیښور پرس کلب مخې ته احتجاج کولو د یو ویل 13 اونۍ خیبر پختونخوا کې بلابلو پیښو کې د دوی نور درې مرګري وجل شول او شپږ نور نرخزیان جوبل کړې شوې دي په دغه مهال چې دی ود لول ډول په نوم د یو نرخزینه پختنه وکړه د نرخزیانو وجنو کې ولې سیواواله په نظر راځي مغوای
گناندی د پاره سیوا شوه د چي تعلق هغه وی تعلق ساتم تعلق نه ساتو تعلق نه ساتو داغه بیا د انجام راکی او زوره تعلق واړ زوره هر سه واړ کو زوره خو نه کیږي تاسو ته پته دي او چې رضا نه کو بس بیا چې کم دی هغه خپل دک بس اخري دا هغه دک ټارګټي چا کو تشدد تو کی تشدد نه کوي هغه نه پس کم دی چې هغه نه کارونه شي بس هغه بیا د کو کی بس راشي دوی فایرینګ کو خبره ختمه
وای د 2015 نن تر دې د مدد او یاو نه زیات ملګری د صوبې بلابلو خارګوټو کې وجل شوی 300 پوری د جنسي او جسمانی تشدد ښکار شوی دی خو زیاتی کې ککړ نکم ملزم نیول شوی او نه هم چاته سزا ورکړی شوی دا د غرض د بل نرخزه مهک وای مونږ د خلکو خوشحالی یو په دوکو اخر خلک مونږ له کم جرم سزا راکړي
ډیر ظلم کیږي زمونږه خوند خلکو سره خوب عزت اس ہاتھ جوڑ کے زدا استدا سوال دا مینے زارے تو پلیز مونگا 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 بانی رحم کئی مونگا سرمینا محبت کئی مونگا دونا بد خلق نہیں ہو دستاس پہ خوشحالو کہ مونگا درد استاس خوشحالے مونگا چدے رونق کراولو استاس پہ فنکشن استاس پہ ودونا کہ مونگا فنکشن کو امتاس مونگا راغوانی امتاس مونگا سر بیا آزادی کوی آہ خود لبتا سو جواب ور کوی
وای اکثر پیخو کې مونږ وهل ټکول هم خرو او ظالمان را نه پیسې هم تروړي بل پلو ته د بشري حقوقو فعال میرمن نوشین فاطمه وای د نرخزیانو د تحفظ او خېګړې 2013 قانون د حکومت یو مثبت ګام دی خو وای نه یوازې په دغه قانون عمل پکار دی بلکې ټولنه هم دې لړ کې باید خپل مثبت کردار وخایي
نصاب کې نه دا وګڼل شي صدا هم انسانان دي او دوه انساني حقوقونه لري جینڈر خو بیا ډیر بات کړه سی کنه اور بیا تا مولا هم دا وایي چې ته د انساني قدرونو په نظر وګوره د مور ماشوم ته وایي چې بچی دا انسان دی په خندا پسې ما کوه د مخبل معاشري هم مسائل دي زمو اخلاقیات هم دوره تغیدلې دي زمو سٹارټ کې ماشوم هم کدی پورې وخاندي نو ما مور او پلار بور سره وخاندي په هو ونه کی کپل سټیپ کې وسار شي دا خبره نو نه بس سکول کې دا مسلې کیږي
وای د نرخزیانو د تعلیم او په ځانګړي ډول د فنی او تکنیکی تعلیم لپاره جدا ادارې باید پرانستل شي، دای ته ټولو سرکاري ملازمتونو کې برخه ورکړل شي ترڅو دای هم ځان د ټولنې برابر وګړي احساس کړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
اوس ورځو د یوکرین اړخ ته. د یوکرین او د روس د چارواکو ترمنځ د یوکرین جګړې ختمون پر سر باندې د ترکی په استنبول ښار کې خبرې اترې که شروع شوې دي، نو بل خوا ته روس د یوکرین پایتخت کیف په اطرافو کې د جګړې راکمولو هم پریکړه کړې ده. په دغې باندې زموږ همکار ارباب محمودلی نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د اوکران د ولسمشر مشاور ماخالو پودلیک ویلی دی چې د روس د مذاکراتو ډلې ته یو دستاویز ورکړي چې په هغه کې د جنگ د ختمولو لپاره کار لري خودل شوې دي.
بغیر د څه شک شوبې د امنیتی ضمانتونو لوزنامه بو د دزبندې او د روسي ځواکونو په مکمله توګه د وټلو ورستو لاسلیک کیږي.
پودلیک زیاته کړه چې د کرایمیا او د سیوستپول په اړه به تر پنځله سکالو پورې حالت په ځای وي، او په دې وخت کې به د دوړه خيزه مذاکراتو د لارې د حل راوستلو هڅه کیږي. د روس د پلاوی مشر ولادیمیر میدنسکی هم په خبرو اترو کې د پرمختګ خبره کړې او ویلي دي د روس او د اوکران د ولس مشرانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې په تجاویز غور کیږي.
د نن ورځې د تفصیلي خبرو اترو ورستو مونږ په دې سره شوي یو چې د حل لپاره د سې تجاویز راوړاندې کړو، د څه د لارې چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ملاقات ممکن شي. هم په دغه وخت خارجه وزیران به بزنامه لاسلیک وکړي. هم د دې سره سره دا هم ممکنه ده چې موږ د دې په سیاسي اړخونو او نورو جزئیاتو خبرې وکړو. په لوزنامه چې څومره زر کار تر سره شي دا هم نظر به موږ سولېتا نږدې شو.
په 3 فروری روس په اوکرين یرخل کړي وو، او د امریکای او مغربي استخباراتي چارواکو تر مخه روس د اوکرينی امنیتي ځواکونو د مزاحمت سره مخ شوه دي. استخباراتي چارواکي زیاتوي روس د اوکرين لاړه د دومره مزاحمت تمه نه لرله. همدا وجه ده چې داسې ښکاري روس د اوکرين په مشرقي سیمو کې عملیات تیز کړي دي. د روس د دفاع وزارت هم په خپل عملیاتو کې د کمی راوستلو بیان کړی دی.
د اوکرين د بی طرفه او غیر اټمی حیثیت او د امنیت د ضمانتونو په اړه مذاکراتو کې د لوزنامې د پاره تیاری کیږي. معاملات اوس عملی ګامونو ته رسیدلی دي، او د روس د دفاع وزارت اوسېدی فیصله کړی دی چې د اعتماد او د شو ماحول جوړولو د پاره د وخت سره سره به د کیف او چرنیف پلو پوزی هلی زلی راکم اکڑی. دوی د نتیجې وړ د مذاکراتو د پاره شما هول جوړوي چې اوکړل شي خپلو کې سلاشي او لوزنامه لاسلیک کړي.
په مذاکراتو کې د پرمختګ په وجود د اوکرين په بیلابلو علاقو کې د روس د ځواکونو عملیات دوام لري. د اوکرين د جنوبي خار مایکولایف چارواکي وای د روس په بمباره کې د انتظامی یو ودانه په نخښه کړل شوی. چارواکي زیاتوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او نور 2 ژوبل دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په اوکرين د روس د يرغل راهسي د اوکرين نه 8 لکو پورې خلکو بهر ملکونو ته کډې کړې دي، او زیاتوي د 6.5 لکو نه زیات خلک په هیواد کې دننه بې کوره شوي دي. د سور صلیب د نړیوال ادارې غړي ایوان واټسن ویلي په اوکرين کې ولس ډېر ځپل شوې دي.
اوکرين کې بشري کړکېچ ډېر زیات شوی او د اوکراین اولس چې د کوم مرګ ژوبلې تباهي او کړمو سره مخ کړل شوی دی هغه د قبلونې وړ نه دی.
امریکا او د امریکا ائتلافیانو په اوکراین کې د عملیاتو د مخنیوي لپاره په روس سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په یوکرين د روس لخوا د يرغل نږدې 15 اونۍ شوې دي او په دغه 15 اونۍو کې په ملیونونو خلک د هیواد دننه او د هیواد ګوندی هیوادونو ته په کډه کولو باندې مجبور شوې دي. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکارانو زده شهید وړاندې کوي.
لدره یو رزوګ دو ناستو او اساس خبرو اترو هوکړو او ژمنو وروسته ټول څه اخر د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتن په اړه نه ټوکو باندې ختم شول.
د خدای لپاره دا سړی نس کولای په واک کې پاتې شي.
د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې بایدن په کلکه د خپل ټکو او خبرو دفاع وکړه خو خپل اراده یې روښانه کړه.
زه لخپلو خبرو نه پر شاکیږم. د مسلې حقیقت دا دی چې ما هغه اخلاقی قهر ښکار کاوه چې ما د پوتین د چلند او د دې سړی د عملونو په اړه احساس کاوه. دا وحشت دی چې په اوکراین کې یوازې نیمایي ماشومان ورسره مخ دي او زه له دې کورنۍ سره تر لیدو وروسته راغلم. زه غواړم دا روښانه کړم چې نه خو هغه وخت او نه هم اوس په خپل پالیسۍ کې کوم بدلون بیانوم. ما هغه اخلاقی غوسه څرګنده کړه چې زه احساسوم او زه د هغې لپاره هیڅ بخښنه نه غواړم.
خو څېړونکي وایي دا د امریکا د پالیسۍ لپاره یو خطرناک خبره ده.
دا په حقیقت کې بد شکونه تاییدوي چې امریکا واقعا په نړیوالو چارو کې څه غواړي. زه فکر کوم د نړۍ د نورو هیوادونو خبرګونونو ته په پام سره دا واضح ده چې تبصره ناخوښه وه. موږ یقینا د نورو یورپي ملګرو خبرګون ولید چې روښانه یې کړه چې امریکا باید دا ډول د تاوتریخوالي ژبونه کاروي.
ولسمشر بایدن وویل هغه په پولند کې د اوکراین د کډوالو په لیدو خواشینی و خو ټینګار یې وکړ چې هغه پوتین ته د رژیم د بدلون غوښ نه کوي.
دا یوازې زما غوسه څرګندوي. هغه باید په واک کې پاتنه شي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ بد خلک باید بدو کارونو ته دوام ورن کړي. خدا په دې معنی نه ده چې موږ د پوتین د واک ختمولو لپاره بنسټیزه پالیسی لرو.
لیون ارونچی په امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ کې یو څېړونکی دی وای ولسمشر پوتین به دا مهال دې خبرو ته اهمیت نه ورکوي.
پوتین لوی سړی دی. په یاد ولرئ چې هغه یو قاتل هم بلل شوی وو خو بیا هم دوی یو بل ته خندل او لاسونه یې سر ورکول. زه باور لرم په اوږد مهال کې زه فکر نه کوم دا به هیڅ کوم خنډ پیش کړي. خو که اوس دا وایو چې هغه به دا هیر کړي، نه، البته هغه به دا نه هیروي او هغه به خامخا هڅه وکړي چې په یو ډول بیرته د بایدن ځواب ووایي، که هغه د یو بیان په ترڅ کې وي او که د یو ډول پالیسۍ په شکل کې وي.
ارون وایي امکان نه لري چې پوتین په دې وحشیانه شخړه کې کوم چې اوس دویمې میاشتې ته وغځېد خپله تګلاره بدله کړي. د دوشنبه په ورځ د روسیې دولتي ټلویزیون د مارچ په 14مه د روسیې د بمبارۍ له امله په جنوبي ښار ماریوپول کې ویجاړ شوي تیاتر دننه ویډیوګانې خپرې کړي دي. هلته میشتو ملکي وګړو وویل چې دوی د ودانۍ پر سر کې یو سپین بیرغ تړلی و او د ماشومانو کلمه یې په لویو سپینو لیکو کې رنګ کړې وه چې له بهر څخه څرګندېده. خو اوکراینی چارواکي اټکل کوي چې په دغه برید کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي دي. منزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سندري
هر ورځ سلیریش ساته.
قدرمو نردونکو سم د صحت په اړه باندې راپور تاسو ته وړاندې کوو. د میدې سرطان د السر یا د بواسیر څخه څومره بدللې د دې علتونه څه دي او د دې ناروغي په جنګلو څومره ضروری ده او څنګه کېدای شي. د لیور اډیو خبريال مدثر شاه په دغه باندې د پیښور څخه نور تفصیل تاسو ته په ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
د سیړنو تر مخه هر کال نړۍ کې د ګیسټریک کینسر یا د معدې د سرطان لامل شاوخوا 8 لکه تنه ژوند بایلي. تی پوهانو دا قسمه سرطان په 3 نمبر خطرناک رنز ګرځولی دی. دی وایي د هر کال په تیرېدو دې کې اضافه لیدل کیږي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د انکالوجي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر عابد جمیل ډیوه ته د معدې د رنزونو په حق لوای معدې کې زخم جوړېدل یعنی السر او د معدې سرطان جدا جدا رنزونه دي.
زیات مرچکی استعمالول، ډیر زیات ګرمې چای یا کاوا د سر هم چې دینو معده چې سسره معده زخمی شي هغه زخم نه السر جوړ شي. خو السر چې دی هغه ارلی سټیجز کې هغه قابل علاج دی. نو که هغه السر تاسو علاج او نه کړئ او هغه السر زیاتیږي نو وخت سره سره ضروری نه ده خو وخت سره سره دا کینسر تکلیف شي. کینسر علاج بیا مکمل طور باندې هغه نه جدا دی.
وای د السر او د معدې د سرطان نښې قریبا یو شان وي، یعنی معده سوځېدل، د خوراک نه پس باقی راتل او کله کله هغې کې وینه هم شامل وي. خو دا د معایناتو نه پس یو ډاکټر فیصله کولی شي چې آیا مریض ته السر دی او که نه سرطان. وایي که کم تن داسې نښې ځان کې اوویني نو زر د ډاکټر سره رابطه وکړي، ځکه چې د السر درملنه ډېره ساده ده. که په وخت یې درملنه اونشي نو د رنز د نور خرابېدو امکان وي. دغه میرمن علیم زرخیله چې د معدې السر لرلو په وخت درملنه نه ده کړې وای، السر مې ښه شوی دی خو اوس هم معدې کې تکلیف محسوسوم.
ډاکټر ما ته اول شپې ډرپونه کړي وو کنه، هغه یې باندې بیا باندې بیا یې راته ګولۍ شروع کړې، بیا لکه ما ته تکلیف وو، بیا بیا ما ته اوس کې ډرپونه چلو کړو. دا څلورم ډرپ دا څه زخې جوان.
بل پلو ته ډاکټر عابد جمیل وایي ځینو وختونو کې د سرطان لامل معلوم نشي، خو وایي د معدې سرطان ماشومان ته ډیر کم کیږي. موروثي وجه تر 10% پورې کېدای شي. وایي غربي هیوادونو کې زیاتره د 60 کالو عمر نه پورته تنانو ته د معدې د سرطان خطر وي، خو دلته د 50-60 کالو عمر لرونکو شمیره زیاته ده.
60 کاله 50 کاله والا هم شته، خو زمونږ چې کوم میجورټی دی دا د ایج ګروپ کې دی، یعنی تقریبا ینګ وته وای چې 45-50 سال خو ینګي. میل فیمیل چې سړی سومری او زنانه سومری، نو تقریبا زمونږ چې دی مال ایوریج را روان دی هغه 50-55% چې کوم زمونږ مریضان دي هغه سړی دي، او 50-60% مریضان چې کوم دي هغه زنانه دي.
وای د معدې د سرطان د ژغورنې لپاره پکار ده چې بنده د زیاتو مرچکو خوړو، سګرټ چلم سکلو، الکوهل کارولو او تلیدلو خوراکونو څخه ډډه وکړي. شنې سبزیانې، دالونه د خوراک برخه وګرځي او ورزش باقاعدګۍ سره وکړي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځوو د بلاپور په راپور په لوتا په بلوچستان کې د نری رنز یا ټی بی ناروغۍ د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکي وایي چې په ایالت کې د ټی بی د ناروغانو شمیره تر 150 څخه اوړېدلې ده، او دی وخت صرف د 12,000 ناروغانو درملنه روانه ده. د ډیوا رادیو خبریال حفیظ شیرانی په دغه نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د ټی بی یا نری رنز د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکي وایي په ایالت کې د ټی بی د ناروغانو شمیر تر 10,000 زیات دی. د ټی بی کنټرول پروګرام ایالتي سینیئر افیسر ډاکټر وکیل خان شیرانی په خبره د 2020 کال تر پای پورې تر 10,000 زیات د ټی بی ناروغان موندلي، خو په خبره یې لا هم خپل هدف ته نه دی رسیدلي.
زموږ حالت دی غربت او په یو کور کې ډیر خلک او ناخواندګي یا نور مشکلات څخه موږ لرو. په یو لاکه 2,000 کسان ټی بی کېدلای شي. په دې ریشو باندې زموږ کم از کم 6,000 و 10,000 ټی بی پیشنټس جوړیږي، مګر موږ تر اوسه پورې 12,500 کسان معلوم کړي دي چې دا ټی بی ده او دا غو مفت علاج روان دي.
دا کوټه په شخصي هوټل کې د ټي بي په اړه جوړ شوی غونډه کې د بلوچستان ایالت له بیلابیلو سیمو څخه ډاکټرانو او د ټي بي د ناروغي د مخنیوي لپاره کارکونکو چارواکو ګډون درلود. په یاد غونډه کې برخه اخیستونکي او د ټي بي کنټرول پروګرام د ام ډي آر ایالتي زمواره ډاکټر ظفر خوستی په خبره ټي بي یوازې د سینې نه بلکې د کولمو د نس د هډو د سر او د بدن د نورو برخو هم کېدای شي. د خوستی په خبره ک پر وخت ناروغي درک معلوم شي نو د یادې ناروغي مخنیوي او درملنه په اسانۍ سره کېدای شي.
د خلکو په ذهن کې دا راغلي دي چې دا خالي د سینې بیماری ده، لیکن یا ټي بي د هډو غم کېدای شي، ټي بي د دماغ غم کېدای شي، ټي بي په جسم کې د نورو سو غم کېدای شي. نو لیازه که موږ د پر وخت باندې د تشخیص وکړو او علاج وکړو نو د سیاغه ام ډی آر کم فارم سي دي ډرګ ریزिस्टنس پر کم باندې پر د باندې هغه میډیسن اثر کوون فریش دي، لاغه ځم موږ بچاولې سو او نور تکالیف زده د لوجه کیږي، داغه ځم موږ بر وخت علاج په ذریعہ باندې د دې مخنیوي کولای شو.
دا ډاکټر وکیل خان په خبره د دوی اداره د ټي بي په حق له په خلکو کې په هواي د ناروغي تشخیص او درملنه بغیر لفس اخستلو کوي.
غټ مقصد د دې د سیمه خلکو ته په دې حواله زده کړ ورکو چې ټي بي تاسو ته تاوان رسولای شي او د دې د علاج په حواله مشته سہولت درکولای شو او کم کم سنټرز ته چې غلط تاسو ورتلای شي. تر اوسه پورې د بلوچستان څومره هم ضلع دي، په هر ضلع کې دوا درې تر پنځو پورې هم سنټرز ته هغه د آبادی پر بنیاد باندې او د سہولیات په بنیاد باندې موږ یشي دي او دا سنٹرز بس اوکا سوکا نورم زیادتی جی
تھوڑی سی سٹڈیز کو دیکھ لیں جو ہوئی ہیں پاکستان میں اس میں جو
دا صحت دا نړیوال اداری ڈبلیو ایچ او ریپورٹ تی چی دا ٹی بی دا ناروغی لکبل پا نڑی کی هر ورز لدرو زرو زخ تر پنزه زرو پوری کسان اغیزمن کی جی. شمیر شای په کال 2013 کې لیاد مرزه څخه په ټوله نړۍ کې تر 15 لکه څخه زیاتو کسانو ژوند له لاسه ورکړی. ریپورتونه زیاتوي چې په پاکستان کې یاد ناروغي هر کال تر 15 لکه زیات کسانو ته لګیږي، په کوم کې چې 15% کسان له کوم تشخیص او درملنې پرته مرګ ته غاړه ورکوي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټا.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده، د معذوری د تماشین خپل ماشومان ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو ساس کی ضرور ورکه. ډیر مننه.
د خبر پختونخوا د صحت چارواکي وایي چې په ګوړه کې د چینه یا د ګوړې د جوړولو په عمل کې د چینه کارول د صحت لپاره نقصان دي او په دغه ډول وړي خبر یال ملک وقاص تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
په پختونخوا کې د ګرمه موسم شروع شوی دی او اوس هم په پټو کې غني ولاړ دي او د هغې نه ګوړه جوړول کیږي. د زراعت د پوهانو ترمه غني ته د زیات اوبو ضرورت وي او د یخنې د موسم فصل له او اوس هم په پټو کې غني ولاړ دي چې لواجی د غنمو فصلونه متاثر کړي دي. کروندګر وایي چې په غني کې ګوړه ډیره کمه ده، خو ځینی کروندګر پکې د چینو استعمال کوي. صالح شاه اوس هم غاڼه تړلې ده، وایي چې د دوی غني کلک دي، ګوړه پکې شتون لري خو د کومو غنو نه چې ګوړه نه جوړیږي نو د مجبورۍ له وجې د کیمیایي موادو او چینو استعمال کوي.
نه چینو والا خدا نه ده کنه، زمو خدا کوي کنه، غني مټه خور دي او چا چې نه کوي نو هغه چینې چې زمونږ شکر دی کوي.
د ګوړې د منډۍ مالکان وایي چې په فصلونو د ناروغو له وجې پیداوار کم شوی دی نو اوس کاری داسې چې کاروندګر د چینو استعمال کوي. جانګیر په 400 کې د ګوړې د منډۍ اړتی دی، وایي چې تیر کال په پرتلې نیم په نیمه کمه ګوړه خرڅه کړې ده او نرخونه یې هم راښکته شوي دي.
ریټونه چونکې فصل کمزور و، آمدن ډیر زیات کم و، د دې وجې په سر باندې ریټونه دغه میکسیمم 17-18-19 پورې چلیدو. اوس د ټوټو ګوړې دی، اوس هغه ریټ دغه 12-13-11,000 چاغې کې لکه زمیدار ته هیڅ نه پاتې کیږي، ځکه چې اجاره پې ورکول غواړي، مزدور ورکول غواړي، ګرانی ده.
بلخوا د صوبې د خوراک د تحفظ محکمې چارواکي وایي د چینو ګډه ګوړه د صحت لپاره زیانمنه ده او دوی په ضد کاروایان هم کوي. د 400 د خوراک د تحفظ محکمې مشر مصعب جاوید وایي چې د ملاوټ د حاتمې لپاره دوی تر اویا پورې غاڼې رجسټر کړي دي. وایي چې لومړی دوی کاروندګرو ته لارښوونه کوي چې د دغه عمل نه ځان وساتي او که بیا نوي نو دوی پرې غټې جرمانې لګوي.
هغه خلک چې کم دغه کار ټیک نه لګا چې بالکل خبره نه
وی چې مونږ غی لایا هدایت ورکول پر خودل نو مونږ غی هیوی فاین کړی دی نو هیوی فاین پاغه خلکو باندې شوی دی چې غی ملاوت کول چینی به استعمالول غی ته پتا وا چې چینی استعمالول ممنوع دی خو غی با چینی استعمالول پټا باندې یا به ګلوکوز استعمالو یا به سخا ګوړه استعمالول چې کم زړه ګوړه وا هغه به استعمالول مکس کول به نو هغه چې کم دی مونږ کم از کم اوس پوره 8-9 لاکھ روپے فائن پر مونږ امپلیمنٹ کړی دی
د خوراک د صحت محکمې چارواکي وای چې څوک دغه ملاوت کوي نو دوی دغه واک لري چې په جرم کې ککړ کروندګر ته د ټول عمرې د بند سزا ورکړي او تر څلوېښتو لکو روپو پورې پرې جرمانې هم ولګوي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، چارسدا.
قدرمن اردوونکو ستاسو نخلي اجازه خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. د لفامان
د پاکستان د بهرنیو